اسمت سروان باشید. خوش آمدین شما.
ډیره مننه نعیمی صاحب. ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
سات اته بجې شوې د ازاري رادیو یو بلې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کابل د پرونیو حملو او په وړاندې د ولسمشر غني د عکس العمل او نور موضوعاتو په اړه تفصیل لرو. لومړی هم د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې و تنه وژل شوي او 119 نور ژوبل دي. په لندن کې په دو حملو کې لشتر لږه 40 تنه ټپیان شوي دي او د سوریې کورد او عرب ځواکونه د رقې د آزادولو لپاره عملیات پیلوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل په پرونیو چاودنو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویاند وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل په دې پېښه کې وتنه وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. ټپیان د کابل په څو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. په کابل کې پرون د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي برسیال د زوی د جنازې په مراسمو کې درې انتحاري حملې وشوې. تر پېښې څو ساعته وروسته ولسمشر محمد اشرف غني تلویزیوني وینا وکړه او پر خلکو یې د یووالي وکړ. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پر خلکو ژغ وکړ چې دښمن ته د خوشحالۍ موقع نه ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما د پیشه غندلی او د افغانانو د یووالي غوښتنه یې کړې ده. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټي زید خپل غیر افغان کارکوونکي له افغانستانه وویستل. د دې ټولنې مطبوعاتي مسؤلانو پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې کارکوونکي له افغانستانه ایستل شوي خو په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. د جرمني خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله ویلي چې د دې خیریه ټولنې یوازې 10 تنه کارکوونکي په کابل کې پاتې شوي او نور ټول مامورین متحده عربي اماراتو ته بیولې دي. د جرمني خبری آژانس وایي په دې خیریه مؤسسه کې 30 تنه جرمنیان او د نړۍ د نورو هیوادونو خلک په کار لګیا وو او لږ تر لږه 4000 افغانان هم پکې کار کوي. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اوره سیالۍ چې د باران د وریدو له کبله 1500 اوورونو تر لنډه شوې لا هم دوام لري. ویست انډیز د افغانستان لپاره 130 منډې هدف ټاکلی. اوس افغان لوبغاړي په داسې حال کې لوبې ته دوام ورکوي چې و لوبغاړي سوځېدلي دي او 350 منډې کړې دي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. بریتانیا چارواکي وایي لشتر لږه 40 تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو وروخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستوران کې پر چاړو ووهل شول. پولیسو نن یکشنبه وویل لومړۍ پېښه د شپې په شاوخوا 10 بجې په لندن برج کې وشوه. چارواکي وایي د حملې تروریستي دي. د لندن د امبولانس خدماتو ویلي چې 40 تنه ټپیانې روغتونونو ته رسولې دي. تر اوسه پورې د دغو حملو په نتیجه کې د 14 وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو سن ورځپاڼې ویلي چې 8 تنه وژل شوي دي. بی بی سي ویلي چې پولیس د 3 تنو د موندلو په لټه کې دي چې ممکن په وسلو سمبال وي. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډېر ژر په سوریه کې د رقه ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. اسلامي دولت یا داعش رقه خپل پلازمینه اعلان کړې ده. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو ویندوی سیحان شیخ حمید پرون شنبه وویل د سوریه دیموکراتیک ځواکونه به ډېر ژر د رقه لپاره جګړه پیل کړي. رقه د ترکیې له پولې 90 کیلومتره لیرې ده. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکوي. مودی پرون شنبه د فرانسې له نوي ولسمشر امانوئل مکرون سره وکتل. تر دې څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اقلیمي بدلون د مخنیوي له نړیوالې موافقې ووت. د هند صدر اعظم پرته له دې چې د ټرمپ پر پریکړه انتقاد وکوي وویل په پاریس کې د اقلیمي بدلون د مخنیوي موافقه په 2015 میلادي کال کې شوې وه. نویو نسلونو ښه چاپیریال برابرولی شي. هند په نړۍ کې د موزرو یا ګلتونی ګاسونو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی و. پوتین ویلي چې بل کلینټن د خپل جمهوري ریاست پر مهال ویلي و چې له دې مسئلې سره مخالفت نه لري. د روسیې ولسمشر دا څرګندونې له امریکایي فلم جوړونکي اولیور سټون سره د مرکو په یوه لړۍ کې کړې ده چې د امریکا تلویزیوني شبکه شو ټایم به د راتلونکې میاشتې په پیل کې خپره کړي. د مرکو د لړۍ څلور برخې ده چې ځینې برخې پر انټرنیټ خپرې شوې دي. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان خبریال افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورټونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي دا خبره پرون شنبه وکړه. په همدې ورځ د ګرجستان صدر اعظم د افغان مختارلی میرمن او د هغه ماشومانو ته د ګرجستان د تابعیت ورکولو وړاندیز وکړ. داسې ګڼل کیږي چې مختارلی تیرونه په ګرجستان کې تختول شوی او له دې هیواد سره د آذربایجان په پوله اړول شوی دی. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري. په پلاسمینه کابل کې له پرلپسې خونړیو حملو وروسته ولسمشر غنی د یووالي ژغ وکړ. ولسی جرګې د دغو حملو په وړاندې د ملي اجماع غوښتنه کړې ده. ځینو وکیلانو بیا ویل
مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کو، جګړه زموږ نه ده، جګړه پردی ده.
په پېښور کې د کابل د حملو له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لاریون وشو.
دا د افغانستان کې چې دا طرحه غره بدترین واقع د روزو د میاشتې ته شروع نشي وی دي، دا غي خلاف مظاهره وکړه.
پاکستان ویل تروریستانو سره د ارتباط لرلو په تور د 5000 تنو بانکي حسابونه بند کړی دي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. په دې خبرونه کې تاندې څنګه یو حقیقت سره پروګرامونه حمله رو پیل لري چې میکروفون ستاسو خبرونه لدی ورسته د چهارشنبه په ورځو د مازیګر په خبرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو بار بیا پر خپل ولسته یووالي ژغ وکړه او غوښتنه وکړه چې تروریستانو ته د اجازه نه ورکوي چې د ځوانانو له احساساتو ګټه واخلي. ولسمشر غنی وروستي حمله وغندلې او پر خلکو د بیداری ژغ وکړ. څو د هغه په وینا افغانستان هغه دام ته چې ورته شودل شوی دی ونه لوي شي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال د زوی د جنازې پر مراسمو تر حمله وروسته د یو شمېر حکومتي چارواکو په کار کې نیمګړتیاوي ومنلې. د افغانستان د امیر روغتیا د وزارت ویندوی وحید مجرو بیګا ازادي راډیو ته وویل چې پر دې مراسمو په دریو چاودنو کې لښته لږه وته نه وژل شوي او یو سل نولس تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د وروستیو حملو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ تر څنګ وویل چې ډېر ژر به اصلاحات راولي.
من قبول درم چې باید اصلاحات اساسي هم در دستگاه‌های امنیتی
دوی ایزه منم چې باید په امنیتی دستگاه او نورو ادارو کې اصلاحات راشي او دا اصلاحات په ډیر ژر عملي کیږي. زمونږ چې له هغو کسانو سره چې د خپل دندو په ترسره کولو کې سستی کړي په هر کچه کې چوي باید قطعي چلند وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم ایزدیار زوی د جمعې پورس په کابل کې د مظاهرو پر مهال ووشتل او ووژل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې پرون درې چاودنې وشوې. د پیښې وایني شاهد محمد عارف خبرالان ته وویل
دا نماز جنازه استاد بودیم، در تکبیر اول بود، در تکبیر اول بود، در تکبیر دومش همی اول الله اکبر گفت یکی صدا کرد.
ولسمشر غنی بیگا پوینا که جمعه وکره چی در دی پیش و عاملان به مجازات سی.
من و دکتر سب عبدالله، جناب دانش سب و سایر آیت رهبری حکومت وحدت ملی تعهد میکنیم
زه او ډاکټر صاحب عبدالله دانش صاحب او د ملي وحدت حکومت د رهبری پلاوی ژمنه کوو چې د هیواد د زړورو امنیتي او دفاعي ځواکونو په همت او ستاسو په څیر خبرو او د صبور ملت په ملاتړ به هغه ترورستان چې د دې هیواد د ځوانانو پاکه وینه یې بهولي د خپلو اعمالو سزا وویني. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې پرون د جنازې پر مراسمو د حملې په ځای کې و پر خلکو د کراری غږ وکړ. ښاغلی عبدالله همداراز هغو خلکو ته چې تحسن یې کړی او اعتراض جاری ساتلی وویل:
از مردم ما هم تقاضا میکنم، از کسانی که امروز در اعتصاب به سر میبرند در خیمه ها،
له هغو خلکو چې نن یې اعتصاب کړی غواړم چې د هیواد شرایطو ته وګوري. هغوی خپلې معقولې او مشروع غوښتنې کولی سي او موږ د ملي وحدت حکومت مسؤولان د هغوی په خدمت کې یو. هغوی دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. په یو ټکي ته باید متوجه سي چې پر افغانستان ډېر ظالمانه تیری سوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم پر افغانانو د یووالي غږ کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د جنازې پر سوله ییزو مراسمو حمله له انسانیته لری ده او دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د پرنوی چادر مسولیت لا چانه دی اخیستی.
د کابل د پرلپسې حمله په خاطر په ولسی جرګه کې په دې موضوع بحث وشو او ویل شول چې په هیواد کې د بحران د پای ته رسولو لپاره اړتیا ده چې ملي اجماع رامنځته شي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون شنبه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی او حکومت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې دفاعي حالت غوره کړی دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واورئ.
په کابل ښار کې د چهارشنبه د ورځې خونړۍ چاودنه او د جمعې د ورځې مظاهره د ولسی جرګې د شنبه د ورځې د عمومي ناستې اساسي موضوع و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د جرګې په دغه ځانګړې ناسته کې د هیواد د بحران د پای ته رسیدو لپاره د خلکو ترمنځ یووالی وغوښت. ښاغلی ابراهیمی د جرګې د غړو اندېښنو ته په کتو سره وویل د بحران د مدیریت لپاره باید ژر تر ژره ملي اجماع جوړ شي.
بخاطر مدیریت این بحران
دوبل دغه بحران د مدیریت لپاره یو ملی اجماع د دولتي بنسټونو د افغانستان د ملي شورا قضایی او اجرایی قوی او همدارنګه د ګوندونو د مشرانو او سیاسي سیرو په ګډون جوړ شي. د بحران د مدیریت لپاره غونډه جوړ او یو کړنلار رامنځته شي چې په راتلونکي کې د دغه شان وضعیت شاهدان نه وسو.
د شاهد چنین وضعیت د نووسو.
د جمعې په ورځ په سلګونو کسانو په کابل ښار کې مظاهره وکړه او د حکومت د مشرانو او یو شمېر نورو چارواکو لرې کېدل غوښتل، خو دا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته او د یو شمېر مظاهره کوونکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوه. د ولسی جرګې غړو د شنبې په ورځ د دغو پیښو او هغو کسانو په اړه چې د جمعې د ورځې په مظاهره کې د ځوانانو له احساساتو ناوړه ګټه اخیستې د جدي څېړنو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړي عبدالجبار قهرمان وویل د افغانستان جګړه بهرني لاملونه لري او پر افغانانو تپل شوې ده.
جګړه ډېره عمیقه ده، زموږ د امنیتي نهادونو تر وس وتلې ده. موږ باید د خلکو د استازو په صفت باندې مسله اصلا د جګړې د خاوندانو سره مطرح کړو. جګړه زموږ نه ده، جګړه پردۍ ده.
د چهارشنبه د ورځې له برید وروسته د افغانستان ولسمشر هم د ملي اجماع په نامه د اضطراري ناستې غوښتونکی شو. د افغانستان ولسمشر په خپلې وینا کې چې ملي ټلویزیون له خوا خپره شوه خلک ملي یووالي ته راوبلل. همدارنګه ولسمشرۍ ماڼۍ په تازه اعلامیه کې لوی څارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د جمعې د ورځې د مظاهرې په اړه چې په تاوتریخوالي واوښته څېړنې وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د سهار اته بجې او څوارلس دقیقې دي. په ویست انډیز کې د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. افغانستان ته یو سلو درویشت منډې هدف ټاکل شوی دی چې باید په پنځلس اوورونو کې پوره کړي. فعلاً د افغانستان د منډو شمیر درې اتیا دی، اته لوبغاړي سوسېدلي دي. یعنی اوس باید افغانستان په اتلسو توپونو شل منډې جوړې کړي او یوازې دوه وکټونه لري. په کابل کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې خلکو له افغانانو سره خواخوشي څرګنده کړې ده. په پېښور کې پرون په دې اړه د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو د غړیو په سوله ییز لاریون کې د تروریزم غندنه وشوه. د ایران په مشهد شاد کې هم خلکو له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او په دې خاطر شمې بلی کړې دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړندې کوي.
په پېښور کې د مدني ټولنې یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو پرون د افغانستان له خلکو سره د یووالي څرګندولو او د تروریزم د غندلو مظاهره وکړه. هغوی په کابل کې د وروستیو خونړیو پېښو د قربانیانو د درناوي لپاره شمې بلې کړې وې او پر نړیواله ټولنه یې غږ وکړ چې په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره عمل وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو د چارو مشري پلوشي عباس بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې سولې اعتراض هدف په سیمه کې روان وضعیت ته د دواړو هیوادونو د حکومتونو او نړیوالې ټولنې پام اړول وو.
موږ د افغانستان کې چې دا د ترهګرۍ بدترین واقعې د دې ورځو د میاشتې تر شروع نه چې شروع شوي دي، د هغې خلاف موږ مظاهره وکړه. موږ خپل افغان وروڼو خویندو سره په دې غم کې شریک یو. موږ دا ډیمانډ وکړو ټولې دنیا نه چې موږ لر او بر افغان دپاره امن غواړو. زموږ په خاوره کې دا څه روان دي د دې ترهګرۍ خلاف دا مظاهره د خپل افغانستان وروڼو خویندو سره په دې غم په وخت کې د سخت وخت کې شریک ولاړ دي. د پېښور پښتانه لر او بر
پلوشي عباس وویل چې په پېښور کې په نوی مظاهره کې د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وسو چې د امنیت ټینګولو لپاره جدي خبري وکړي څو د دواړو هیوادونو راتلونکي نسلونه د تروریزم قرباني نشي. د چهارشنبه پر ورځ د کابل پر زنبق څلور لارې په درنه چاودنه کې تر 1500 زیات کسان ووژل او زخمیان شو. تر دې پیښې وروسته د فرانسې حکومت له افغانانو سره د خواخوږي لپاره د ایفل برج برق ګول کړ او د استرالیا د پارلمان غړو د خپلې غونډې په پیل کې و دقیقه چوپتیا غوره کړه. په کابل کې د جمعې پر ورځ په مظاهره کې هم د تشدد لامل څلور تنه ووژل او تر 15 زیات زخمیان شوي وو. د ایران دولتي خبری آژانس اسناوای چې د مشهد خلکو هم د شنبه پر ورځ له افغانانو سره د خواخوږي څرګندونه وکړه. د مشهد یو شمېر خلک او هلته میشت افغان کډوال د افغانستان د سر قنصلګری د ودانۍ مخې ته راغون شوي وو او په کابل کې د وروستیو حملو د قربانیانو د درناوي لپاره یې شمې بلې کړې وې. د افغانستان د حکومت دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو او د افغان نړیوال سازمان د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړیوال ټولنې بیلابیل غړو په افغانستان کې د تشدد د لړۍ غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي کړې ده.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره په خو به په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کړه. دا خبرونه نور هر چهارشنبه د مازیګر لوري وړاندې کیږي. ځینې امنیتي کارپوهان وایي مظاهرې چې له اساسي قانون سره سمې وشي د هر ولس حق دی. د جمعې پر ورځ په کابل کې د مظاهرو په لړ کې تاوتریخوالی پیښ شو. امنیتي کارپوهان ټینګار کوي چې له دغسې جریانونو څخه باید ځینې خاصې کړۍ استفاده ونه کړي. صالح محمد صالح له امنیتي کارپوه محب الله شریف څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې د هغو مظاهرو په اړه څه نظر لري چې په کابل کې شوي دي.
مظاهره یا د خپل نظر څرګندول او له چارواکو د هغې لوري ته د پام غوښتنې یا د پام ګرځونې غوښتنه د ولس قانوني حق دی او په هغه شکل چې قانون دغه حق ورته ورکړی ولس کولی شي د هغې نه ګټه وڅټه کړي او په مسلم ډول او په ډېر سوله ییز ډول باندې خپله مظاهره وکړي. اما کله چې دغه مظاهره د اصلي هدف نه وځي، کله چې د مظاهرچیانو د اصلي موخې نه د وطن په خاطر باندې ځینې شخصیتونه راځي او خپل سیاسي موخې د دوی د غوښتنو په سر کې ږدي او د هغوی رنګ ورکوي، دا مسئله تاوتریخوالي او وسلواله خو ډب ته رسېږي. څه فکر کوم بیا دا مظاهره نه، بلکې د خپل ملک او د خپل هېواد او د خپل کور او ځای او ځایګي د امنیت ګواښول دي. امنیت او یا په عمومي سوله باندې بد اغېزه لري.
بلې، اوس چې په دې مظاهره کې بېلابېلې ډلې ټپلې ورګډې سوي دي له بېلابېلو اهدافو سره، اوس که دغه مظاهره دوام کوي، فکر کوي چې هغه اصلي هدف به برخوال چې تمه لري هغه ترلاسه کړي؟
په هیڅ صورت نه، ځکه هغه چې په سوله ایز ډول باندې په هغې وخت کې د حکومت او چارواکو سره ایښودل کېدلی شوای او په هغې باندې دوی فام راګرځول کېدلو لپاره زمینه برابره وه. اوس زه فکر کوم دا په بې سیاسي تربینت په یو زور ازمایي او د زور په ازمایلو باندې بدل شو او هر لوری کوشش کوي چې په بل لوري باندې داسې تورونه ولګوي چې هغه په هغې کې وجود ونه لري او کوشش کوي چې صرف خپل سیاسي حریف مغلوب کړي، نه دا چې د دواړو هدف ته هیڅ پرېښي
بل او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر بل امر پورې د مظاهرو د بندولو امر کړی، دا څومره پر ځای اقدام دی ستاسو په نظر؟
زما په فکر باندې که چېرته امنیتي چارواکي په رښتیا باندې داسې ګواښ وویني چې هغه په بالقوه ډول یا په بالفعل ډول باندې د مظاهرچیانو ژوند د هېواد د وګړو امنیت په خطر کې اچوي، هغوی دا صلاحیت او حق لري چې د مظاهرو ځنډولو لپاره له ولسه غوښتنه وکړي او تر هغه وخته پورې چې د دوهم ځل لپاره دوی ته د مظاهرې کولو د زمینې د برابرېدو خبره کېږي، تر هغې پورې د دوی د مظاهرو مخه ونیسي.
د امنیتی چارو ماهر محب الله شریف چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده، اوس به هم صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ناشنل انټرست خبرونې چې له امریکا خبریږي تر دې سره لیک لاندې لیکنه خپره کړې. آیا ټرمپ کولی سي د افغانستان د خوندیتوب لپاره پر یوه هر اړخیزه ستراتیژي سلاسي؟ د لیکنې په پیل کې راغلي د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان او پاکستان په اړه د خپلې ستراتیژۍ د اعلان په وروستیو پړاوونو کې ده. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د لږ شمېر ځواکونو پر زیاتولو ګډ توافق شته چې د افغان ځواکونو پر روزنه، سلام مشوره او همکاري کې ونډه پراخه سي. د خبرونې په حواله پر ځینو نورو انتخابونو هم غور روان دی. له دې جملې د پاکستان په وړاندې د سخت سیاست غوره کول او دا احتمال چې په پا پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د حملو نوې کمپاین پیل سي. په نهایت کې دا انتخاب چې پاکستان د ټوریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان سي. نېشنل انټرست د لیکنې په یو برخه کې زیاتوي کچېری افغانستان زموږ له لاسه وځي په دغه هیواد کې د ایران د نفوذ د زیاتېدو خطر سته چې په افغانستان کې منځمهاله او اوږدمهاله ګټې لري. د خبرونې په حواله ایران په 2018 میلادي کال کې د افغانستان تر ټولو لوی تجارتي شریک سو چې بل ګاونډي هیواد پاکستان یې تر خپلې شوا لاندې راوست. په 2018 میلادي کال کې ایران ته د افغانستان د صادراتو اندازه 60 میلیونو ډالرو ته رسیدلې وه، خو له ایرانه افغانستان ته واردات 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیده. حال دا چې تر هغه مخکې کال 2015 میلادي کال کې پاکستان ته د افغانستان د صادراتو اندازه 268 میلیونه ډالر اټکل سوي، خو له پاکستانه د وارداتو اندازه هغه کال 1.15 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. هندي ورځپاڼې اوټلوک انډیا په خپل تازهګڼې کې د امریکا متحده ایالاتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د افغانانو پر لاریون لیکنه خبره کړې چې په کابل کې د چهارشنبې ورځې د حملې په تړاو رابلل سوی وو. دغه حمله د کابل په یوه ډیپلوماټیک ساحه کې سوی وه چې په نتیجه کې د ورځپاڼې په حواله نوي کسان وژل سوي او 3.5 زیات نور ټپیان سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د لاریون برخولو چې پر ځایي وخت د جمعې په ماپښین په واشنگټن ډي سي کې د پاکستان د سفارت مخې ته راټول سوي وه غوښتنه درلوده چې د کابل په هغه حمله کې د خپل رول له کبله د پاکستان د تروریستي هیواد په توګه اعلان سي. اوټلوک انډیا ورځپاڼې لیکلي د لاریون برخوالو وویل د پاکستان استخباراتي اداره ISI داعش تروریستي سازمان ته ورته ده.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري اته بجې او درویش دقیقې دي. د افغانستان او ویست انډیز ترمنز مسابقه دوهمه شلووریز مسابقه پای ته ورسیده. دا مسابقه بیا هم ویست انډیز په 9 منډو وګټله. افغانستان ټولټال 3 منډي وکړې او هدف ورته 123 منډي ټاکل شوی وو. د پاکستان حکومت د 15,000 کسانو چې تروریستي ډلو د غړیتوب شک پرې کیږي بانکي حسابونه بند کړي دي. ویل کیږي پاکستان دا ګام د دې لپاره کړی چې ځان د تروریزم د مالی تمویلونکو هیوادونو له لیسته وباسي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د 15,000 کسانو چې مشکوک تروریستان بلل کیږي د بانکي حسابونو تړل به تروریستي ډلو ته شاوخوا 3 میلیونه ډالر زیان ورسوي. د پاکستان حکومت وی د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف پر خپله تګلاره له سره غور کوي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس له تروریزم سره د پاکستان د ملي ادارې د مشر احسان غنی په حواله وایي له فعالیت څخه د بندو شوو تروریستي ډلو حسابونه به کنګل کړي او د هغو بانکي حسابونه به هم وتړل شي چې په مستعارو نومونو یې اکاونټونه جوړ کړي دي. دا چې دا ګام به پر عامو خلکو څومره اغیزه وکړي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال د څانګې همکار عمر دراز وزیر وایي
عام خلکو هم د دې ډېر ډېر زیات اثر شوی دی، ځکه چې عام خلک هم دا کله کله تور لګوي چې د دې کم فائدې راوځي یا کم دغه د چا خلاف په کارو د هغوی خلاف دومره دغه ګام نه دی بلکې د عامو خلکو خلاف.
خو یو شمېر کاربوهان بیا وایي پاکستان دا ګام د دې لپاره اخیستی چې له هغو سازمانونو ځان وساتي چې د تروریزم د تمویل مالی شبکې معلوموي. په همدې اړه په راتلونکې میاشت کې په هسپانیا کې د دې سازمانونو غونډه جوړیږي. اسوسییټډ پریس یادوي پاکستان د دې لپاره د مشکوکو کسانو بانکي حسابونه تړي چې د تروریزم د تمویلونکو هیوادونو په لیست کې رانشي. د مالی ګامونو عملیاتي ځواک په 1997 کال کې د نړۍ د 15 هیوادونو لخوا جوړ شو او پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ځواک د تروریستي شبکو د تمویلونکو پر ضد مبارزه پیل کړه.
د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله پخوا پیل شوې وې بشپړه شوه. د دې الوتکې چې ستراتو لانچ نومیږي وزرې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندۍ ولېږدوي. هلته به توغندۍ له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,480 کیلو وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. د الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
تاسې زموږ اخلاق آزادي راډیو اوري. ساعت 8:20 دی. د آزادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او FM 100.5 څپه دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو اوري.
سات اته بجې او 20 دقیقې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا بولس علیکم مکتبونه باندې یو مکتب منځ ته لګد کښنان ماشومان د تعلیم پازو.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هله لروش نو سم د کی کی مکتبونه خلاص کی و خو طالبان او ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم زما د مرزا د مسلمانو ته هم دا وختونه راته مې مرزا ګلایته ټول کله کابینه د خوان دي جوړ شي د ته خوان ځای هم نشته مننه کوم.
السلام علیکم مرزا جراوت پولیس علی کی په مرکز کې واده نه سوندې اخلاصي د ماشمانه پر مخ باندې نور ټول سوندې ته رسیدي دي. نو مرزا وزیر صاحب څخه دا ایله کو چې دا غزمر سوندې فعال کی او دغه ته توجه کی د ازمر د ماشمانو آینده ته.
د افغانستان د پوهنې وزارت د نشرات رئیس کبیر حقمل داسې جواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګه د کلیو بیارغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي. یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسو ته ضرورت لري.
دغه شمیرو ته زنګ ووهی او خپلې ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړئ. 0 و 3 4 1 6 او بهرنۍ شمیره ده 0 4 2 1 1 4 1 15.
او سم د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري ستاسو راستول شوی څو پیغامونه. ګلمیران عثمان خیل نهرین ولسوالۍ څخه لیکي، فشارونه، چاودنې او لاریونونه پر کابل د نړیوالې غونډې لپاره خنډ نه ګرځي. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي، له ضیا مسعود او پدرام او د لاریون له ټولو سنبالونکو څخه مې هیله داده چې افغانستان په ډیر نازک حالت کې دی، نور دې له لاریونه لاس واخلي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي، د کابل کانفرنس شده خو دا ډول ډیر کانفرنسونه شوي دي اما نتیجه نه ده ورکړې. بصیر هلمند له کابل لیکي، وای په کابل کې مظاهره چانجي، له احساساتو کار نه اخلي او دشمن ته دې زمينه نه برابروي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري، د آزادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څرې. نور په دې وخت میکروفون ستاسو خبرونه نه لرو، میکروفون ستاسو خبرونه د چهارشنبه په ورځ وړاندې کیږي. اوس هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي د کابل په پرونیو انتحاري حملو کې وطن وژل شوی او یو سل نولس نور ټپیان دي. په کابل کې د وروستیو امنیتي ستونزو له امله د جرمني مرستندوی ټولنې جی ټی زید خپل غیر افغان کارکوونکي له افغانستان وویستل. د افغانستان او ویست انډیز دوهمه شل اووریزه سیالي د ویست انډیز په ګټه پای ته ورسېده. برېټانیایي چارواکي وایي لشتر لږه شل تنه هغه مهال ټپیان شول چې یو واګون د لندن په تاریخي پل لندن برج کې پر لارویانو ور وخېژول شو او څو تنه نور دغه پله ته نږدې په یوه رستورانت کې پر چاړو ووهل شول. د امریکا له ملاتړ برخمن عرب کورد ځواکونه به ډېر ژر په سوریه کې د روقې ښار د آزادولو لپاره عملیات پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ژمنه کړې چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره به د پاریس تر موافقې زیاتې هڅې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب پر امکان د امریکا له پخواني ولسمشر بل کلینټن سره شخېدلی و. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د آذربایجان د آذربایجانی خبریال افغان مختارلی د اختطاف او په زور آذربایجان ته د هغه د ستنولو ریپورټونه اندیشمن کړي دي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. د رواني خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، تاندې څنګه او حقیقت څه. په خو په همدې وخت یعنی ل اټنیمو بجو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه وړاندې کیدله، خو نور په همدې ورځ د خبرونه نه لرو. په دې ورځ به تاندې څنګه او حقیقت څه وی خبرونه وړاندې کیږي. په یاد لري د خبرونه به ل دې ورسته د چهارشنبه په ورځو خبرې شي. د خوست یو شمېر اوسیدونکو په کابل کې د جمعې د ورځې د تشدد نه ډکو لاریونونه وغندل او له حکومت یې وغوښتل چې د لاریون کوونکو هغه عناصر ونیسي چې د تشدد سبب شول. دوی د افغانستان له اوسني حکومت ملاتړ څرګند کړ او ویل چې هغه کسان چې له لاریونوالو څخه د شخصي او سیاسي ګټو لپاره استفاده کړې ده باید مجرمان وپیژندل شي. په دې اړه له خوسته د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شان به پرز د خوست لسګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او اوسیدونکو په کابل کې د جمعې ورځ د لاریون تنظیمونکو وغندل او له افغان حکومت څخه د هغوی د محاکمې غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله د افغانستان خلک او حکومت چې د کابل د چهارشنبه ورځ د خونړۍ حملې د سلګونو قربانیانو سره په غم شریکۍ بوختي، په داسې وضعیت کې د نظام د ننګونو لپاره له تاوتریخوالي ډک لاریونونه د ملت په زیان دي. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې د حکومت د یو شمېر برحالو او پخوانیو چارواکو نمونه یاد کړل چې د خپلو شخصي عقدو د پاللو لپاره د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او حکومت ته ستونزې جوړوي. خوست والی له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د جمعې ورځ له تشدد څخه ډک لاریون تابعیا کوونکي د محاکمې ته معرفي.
زه په ټول افغان ملت باندې غږ کوم چې دا پردی توتیدي او لطفاً دغسې بې بندوباره لوباله او خرڅ شوو اشخاصو باندې قطعا اعتماد نشته، ولس د دوی سره نشته. جلادمان ولسمشر زموږ هیله دار سپرونیو وینو تویدنو پوښتنه له دوی نه وسي او دا د محاکمې میز ته راکش.
قومي مشر مساجان زدران ویل د کابل لاریون هغو خلکو سازماندهي کړی وو چې په حکومت کې خپلې چوکۍ او موقفونه له لاسه ورکړي او یا شخصي ګټې او غرضونه لري.
هغه اشخاص او افراد چې پخوانی سیاسي یا نورې عقدې او غرضونه یې درلودو، هغوی دغه لاریون ته د خپلو غرضونو د تطبیق او خپلو اهدافو ته د رسېدو په خاطر راترپ کړ او دغه خلک چې په غد د غم او ویر په ټغر ناست وو، لا یې نور هم د غم د ټغر لمنه یې پراخه کړه. دا حرکتونه د ډیموکراسي د پلي کېدو سره کومک کوي، بلکې دا نور رنگ رنگ مشکلات ټولنیز او سیاسي مشکلات را جوړوي.
د مجاهدینو د تحریک مشر مولوي امین الله امین وای د نظام پر خلاف بې وخت او دا ډول له تشدد څخه ډک حرکتونه د پردیو لخوا سازماندهي کیږي
او د دغه نظام د خرابولو لپاره هر څوک لګیا دی. د پردیو په اشاره دي او موږ د داسې خلکو د داسې حرکاتو او د داسې لاریونونو او موږ یې غندنه کوو چې د هغه نظام د مسلمانانو او د افغانانو په نفع نه وي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږ اوریدونکو سلام. نن سبا یو شمېر ځوانان په وړو مسایلو لانجې کوي، چاقو، برچی، بوکس پنجی او نور داسې وسایل لزان سره ګرځوي چې نور او ځان ته پرې ضرر رسولی شي. احساساتي چلندونه او د چاقو، برچی او بوکس پنجی ګرځول څه پایلې لزان سره لري؟ دا به په دې خبرونه کې را سره واوري چې ما همایون هیواد جوړ کړی.
ډېره پوړو وړو خبر دی، جنگونه کوي او قتلونه کوي.
هیڅ چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي.
په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي.
د چاقو، برچی، بوکس پنجی او نورو جاریه وسایلو درلودل په افغاني ټولنه کې یو عادي خبره ده. یو شمېر ځوانان د نورو د ویرولو او په ټولنه کې د ځان د ثابتولو په خاطر دغه وسایل اوس په جیبونو کې ګرځوي. دوی ډیر وخت جنگ په پیسو غواړي او چیرته چې د بل کس وړه ستونزه وي یا خپله دوی له ستونزې سره مخ کیږي، د غټولو او د ځان په ګټه د تمامولو هڅه یې کوي چې په پایله کې ډیر کله دغه ځوانان زخمیان کیږي، وژل کیږي او یا هم د زندان د تمبو شاته لیږل کیږي. همداسې یوه کیسه د کابل اوسیدونکی حمید راته کوي.
نو مالته دکان درلودو، دا چې و د دې دکان نونو مالک و پلاری او دا زوی به پانتون کې چې بل سم سره به بل ملګری به جنگ شو، دې ته به غږ کول لی ځان باندې منابای نوم خو منابای نوم یې په ځان یې خو وروره بس به دې ته غږ کونو، دې سره به چاقو هم و بکس پنجاب هم ورسره و. نو دای د ډلې مشر و، دې سره مشخص څو کسانو، نو بس دا ټول به ورتلل. هغه کوم کسانو چې به دې سره شخړه کړې وه هماغه به یې راونیوو، ښه ډېر به یې ووهلو، داسې به یې ووهلو چې شفخانې ته به یې ورسولو او چای مخنیوی هم نشو کولی، ځکه چې دوی هم په حکومت کې هم ډېره واسطه درلودله. په دې خاطر باندې نو بیا په یو وخت کې کوم کوڅه کې جنګ شوی و، بل ملګری راغلی و چې زه خپلانی کس والی مینو، دا هم ځان سره بیولی و. بیا د شپې چې د هغې سره جنګ کړی و، دا هم چاقو باندې والی و، نو بیا دا هم پاک ورسېدلو مړ شو.
دغه ستونزې یوازې تر ښارونو محدودې نه دي، په کلیوالو سیمو کې بیا د جنگ کولو په خاطر نورې بهانې هم شته. دا خوست اوسیدونکی منور د هغو پیښو یادونه کوي چې د ځوانانو د احساساتي چلندونو له کبله رامنځته کیږي.
ډېرې په وړو وړو خبرو دی، جنگونه کوي او قتلونه کوي. مثلا ګارد یو موټر باندې څوک ګارد ور وکړي، د بل ور جګ شي مړې کړي، ولې ګارد وکړو؟ او د یو کور نه څوک سپای مړ کړي، بل پې غور ورکړي چې د سپای در نه مړ کړو، دا ور جګ شي او بل مړ کړي. نو اکثره داسې موندې کېدي وروره چې شپږ در شو څلوېښت کاله وتلي وي او دای ښار ته نه وي لاړ. همالته بس بدمشي کې وروره سار وي، نه د پلار مني، نه د ورور مني، نه د مشر مني، نه د کشر مني بس چې تیز رو هغه کوي نشه مثال یو شای بل شای خو خاده د تعلیم وکړي دوی دوی کچر ته تعلیم وکړي خو حالت مکتب مکتبو استادان خپل داسې دی لګه دوی په دې خاطر حالته مشکلات ډیر دي
ارواپو استاد زیول حق شمسوای افغانی ټولنه دا چلندونو لاړخه یو ځیګه ټولنه ده دلته ډیر کارونه او خبرې په زور کیږي د هغه په باور کله چې ټولنه داسې وي د حالت ځوانان هم متاثر کوي
زمون محیط ډیر زیګ محیط دی تاسو چې باندې بازار ته ووځئ پم د ښار کې هستن رنگونه ډیر تیز دي ډیر زیګ دي ترانسپورت ډیر زیګ چلیږي خبرې په جګ غږ باندې کیږي د سیبل د ټولو جګ دی غوګونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي موسیقي ډیر زیګ اوریدل کیږي دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند کړي معمولا ډیر غیر معتدل او غیر منل شوي اصول په دې کې مطرح دي اوس شته دي فضا دغسې ده زمونږ رابطه هم محیط سره په همدغه شرایطو کې موږ باید محیط سره ځان عیار کړو په دې خاطر چې محیط ډیر زیګ دی زه هم یو زیګ کس جوړیږم تر څو وشم کولای په دغه محیط کې ژوند وکم د بې سواده میندو پلرونو د ډیر بد فرهنګ کورنیو د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې د جنگ له وجې د ډیر ډیرو نورو شیانو له وجې زموږ محیط کې چاپیریال شته ده زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي
د کابل ولایت د امنیه قوماندانۍ په نظارت خونه کې ډیر هغه ځوانان تر نظارت او توقیف لاندې دي چې په وړو مسایلو یې سره خوړلې دي دلته راغلي ځوانان په خپلو کړنو پښیمان بریښي رحمت الله چې خپله د کابل په درېیم امنیتي حوزې کې پولیسو وایي په یوه وړه مسله یې له یوه بل امنیتي کس سره لانجه وکړه چې د هماغې لانجې په سبب دی اوس په توقیف خونه کې دی
کوم وخت موږ داسې یو ځای نه و لیدلی موږ آزاده زندګي کړې وه دلته چې راغلو دلته داسې خلک ول چې ډېر خطرناک خلک چې قتل یې کړی و دا خلک چې موږ ولیده موږ ول بیرون څخه هلته زندګي لرو خو دلته خو نن ورځ هم چې شپږو ورځې تېرې شوې بیا بلد شوي یو خو هما ځای ډېر وحشتناکه ځای ده ما پس سار کې تر 3000 شمیرو پورې حساب تولې دلته مې ها یو روش شمیره مې زده ده چې هر ځای ته مغه وای ما خپل شمیره مې دی یاده وتلې ده په ذهن ډیر فشار راولي چې دې ځوانان ول نن دلته جوړ تیار منګولې دل یو شپم جوړ ولې دل چې نن را وصل په سابا باندې دلته ون د شپه به چیغه وخلې دالې زو کې به وتل
کچره ل دغه ځای ووځي بیا به دې رویا څړډول وي کوم خبرو ته پام کوي
که زه د ځای پاز په خیر کده خلکو دعا وی او زه د ځای نو زم خلکو سره به ډیره په نرمی او ډیر په انسانیت خلکو سره راویا وکم خو دغه خبر مې د ځوانانو ته سپینګیرو ته څوک چې بیرون آزاد دي چې هیڅ وخت کوم چا سره دی جنجال نه کی چې داسې ځای ته بیا رانه شي
استاد زیول حق شمسوایی هغه کسان چې په وړو مسایلو جنگونه کوي د عقل پر ځای احساسات زورور وي خو کله چې دوی د احساساتي کړنو له بدو پایلو سره مخ شي هغه وخت بیا پوهیږي چې دوی په سمه نه وو
علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي عقلي برخه یې د ارتباطاتو سنجونې ټولنیزه روزنه یې د تفاهم او د منطق توانمندي ډېره ضعیفه وي ډېره کمه وي برعکس د هغې خواته ګرموالی د وجود احساسات عواطف ځانباوري خپل ځان باندې مینتوب یې دی تر اخر حده پورې لوړ وي کله چې دا موازنه نه وي برابره په ډېر طبیعي ډول سره عادي عادي ځایونو کې په عادي مسایلو کې لویې پېښې رازی بیا د همدغو کسانو همیشنه عذاب وجدان هم چې دی د همدې کسانو په سر باندې راځي ځکه چې عذاب وجدان هم چې دی وجداني عذاب هم چې دی معمولا په هغو کسانو کې را پیدا کیږي چې هغوی احساسات ډیر لوړ ساتي سنجش ډیر راکم وي پایلې ته چې کله مخ کیږي بیا هغه وخت کې وایي چې ولا داسې وشول بیا ځینې چې آرام کرکټر لري آرام شخصیت لري له خپل ځانه سره نه نه زغمي او تیروي چې دا جلد مخ ډیر غورځیږي او د باندې ډیر بدرنګ کیږي او فزیکي ډیر خرابیږي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکیں مضبوط را او سن لو یارا اے خدایا عقل را اے خدایا پوہارا سڑکیں مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
عبدالرشید هغه زده کوونکی دی چې له خپلو استادانو سره یې لانجه کړې او له یوې میاشتې زیات وخت کیږي چې بندي دی دی وایي دوه ورځې ښوونځي ته ورنغی په درېیمه ورځ چې ورغی لومړی د ښوونځي سرمعلم څپېړه ورکړه
رسیا خبره ته کوم ورځ ما ذکر رانغلم والله څپېړه راچلم معلم در سم قسم نه کوم بیا مکتب ته راسم نه خبر باندې ما ته سړی ته سفر ورچې تر څو یو دوه استادان نور راځي څو غوم بنره باندې وکړم دوه یې د تنور شاګردان راغله اته مو ویل مال ودر استادانو ته خصنه یم ځکه پلار پوجایم د سبق راخی اته شاګردان ته مې دوه لاس ورواښه و دغه ځتی بزن نه خبر سوي چې غلط شاګردان لګیدل او استادان لګیدل خالي دوه لاس ما خپل دفاع لپاره چولې دي.
دغه ځوانان چې وي کنه لکه بهر لانجې کوي جنگونه کوي او سرحد بدل تر رسی څه وایې ته
ځوانان؟ ته خو مې دا وینا ده چې وړو وړو خبره ذاتي جنگ نه کوي او پرېږدې دغه کارونه. هلته زندان ته سراسي ډېر خلک دی چې په ګورم لا څوک نشته، دوی دلته په زندانو پراته دي. ځوانانو ته مې دغه وینا ده چې جنگ هغه دی ونه کوي، څه قتلونه څه دي جرم دی ونه کوي، نو جیم بیا دغه زندان ته ورته خپله خوښه.
استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان ډېر وخت د خپل قدرت د نمایش په خاطر ډلې هم جوړوي، خو دغه ډلې چې کوم اخلاق نورو ځوانانو ته لېږدوي په ټولنه کې ډېرې ستونزې جوړولی شي.
تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زموږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالېږي. بانډونه دا چې کله انتقالوي طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي، چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمي مستقیم منفي کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخ دی دغه وسایل توکي نن خو زموږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅېږي. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون نظر او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دي هر ځای کې چې وي. بناً زموږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي. په دریم ګام کې د فزیکي برخورد نه وروسته په شخص کې باید تغییر راشي.
د استاد شمس په باور په ځینو ځوانانو کې د ماشومتوب د وخت پټې غوټې هم د دې سبب کېږي چې چاقو، برچی او بوکس پنجي له ځان سره وګرځوي. نوموړی وایي کله چې پر ځوانانو د کورنۍ اثر ډېر نه وي دوی بهر ته وځي او هلته ناسم موډلونه ځان ته ټاکي.
په ځینو افرادو کې به کېدی شي د کوچنیوالي ځینې غوټې وي، هغوی چې کله را لوی شي پلار نه وي مثلا، ورور په خپل کار پسې تللی وي، په کور کې سیاستري وي چې ډېر تاثیر په دوی باندې نه لري، دی پاتې کېږي او بهرنی محیط دی د خپل ځان لپاره موډل انتخابوي چې څنګه ځوانۍ جرمی نتائج ډیر نور پیښې احتمال کې دي چې ورسره وشي.
د کابل ولایت د توقیف خونې مشر سمونوال عبدالله وریاخیل وایي په زندان کې ډیر هغه ځوانان ورسره شته چې په وړو مسایلو یې جنګونه کړي. دوی وایي زندان د ځوانانو لپاره مناسب ځای نه دی او دوی باید داسې کار ونه کړي چې اخر انجام یې زندان وي.
دوی د پاره زندان مؤثر نه ده، دوی باید خپل تحصیل وکړي. په عادي جنجالو باندې غټه لویه شخړه جګه شوې ده، یعنی هیڅ خبر به نه دي ماشوم په سر به یې جنگ کړی او په هغه کې چا خو کسی شوې ده. پر مثال ور توپنچې سو فلن د سرنوشت سي فلن په زندان کې تري، دوی ته باید سمه لارښوونه باید وسي. د ځوانانو دا ځای نه ده چې دلته په زندان کې، دا وطن ضرورت لري. د ځوانانو د وطن باید په ګډه سره لاس ورکو او جوړ کړو. او د ما پیغام هم دغه ده چې موږ باید ډېر حوصله وکړو، موږ باید ډېر گزشت ولرو چې په مثال پاینده کې نسیس به در سرنوشت باندې دوچار شو.
خوږو اوریدونکو دا خبرونه مو هم دلته پای ته رسی. تر بلې خبرونې مو په لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. قدرمن اوریدونکو د حقیقت سره په دې خبرونه کې مو وغوښتل چې په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو لوقمندان خاغلی سید ګل آقا روحانی سره مرکه ولرو. خاغلی روحانی مترڅنګ دی او د مننې په ترڅ کې به خپلې پوښتنې ورڅخه مطرح کړو. خاغلی روحانی کراته وویل کمې مودې چې تاسو دلته د سرحدی پولیسو قومندان یست، په بیلابیلو برخو کې کوم موارد کشف شوي دي؟ د مخدر مواد قاچاق په برخه کې یا مثلا د تورو پیسو د قاچاق برخه کې په بیلابیلو مواردو کې کوم مسایل تاسو کشف کړی دي او له تاسو سره ثبت دي؟
ډیر مننه. د مخدره موادو قاچاق
اکثرا قاچاقبران کوشش کوي چې د هوایی ډګرونه استفاده وکړي، ځکه چې آسان اجرا کیږي او ډېر وخت کمی او ډېر زر غواړي خپل هدف ته رسیدلی شي. فکر کوم چې د کابل یا د حامد کرزي هوایی ډګر نه قاچاق د مواد مخدره جریان لري، ځکه چې موږ ډېر تصوردونه په دې مورد کې لرو. تقریبا 15 مورده په دې دوو میاشتو کې ډېر شایده سی موږ هغه کشفو او هغه نیسو، چارس ده او هیروین ده. فکر کوم چې شاید د طلا قاچاق موشي اکثرا موږ نیولی دي، سی خام طلا رازی افغانستان ته یا زی نام نیولی دي. د په مورد کې 15 قضیه لرو او دی پیسو تور پیسو پاک را باندې تر اوسه دستاورد نه لرو، خو امکان لري چې دا کار موجودی.
خغلی روحانی ویل کیږي کوم کسان چې په قاچاق کې لاس لري تر ډیره زوروا کی دي، او د په حکومت کې دننه کسان یا مثلا حکومت څخه بهر پخوانی چارواکي، نو ویل کیږي چې د دوی لاس دی دغه قاچاق کوونکو تر شا، او کله چې دوی نیول کیږي سفارشونه راځي، پیشنهادونه راځي چې دوی د خوشی شي د دوی ول ملاتړ کیږي. تاسو تر کومه دغه موارد منئ؟
قطعا نه، الحمدلله تر اوسه پورې دا وسو خزیسی مونږ نیولې دي. دوی په موارد کې خو قطعا څوک زنګ نه دوالي، نه زنګ راغلی نه پښتنه چا کړی ده. قانون مونږ ته لویدل د خپل ځواب ورکوي، خو فکر کوم شاید دي، مګر تر اوسه پورې کوم چارواکي ماته تر اوسه دي په موارد کې زنګ نه دوالي. سي دوی یا خوشی کا یا وسره یو کم در نرم مختلار سي تر اوسه زه موجه شوی نه یم دغه موضوع.
روحانی صاحب، څه ډول کسان قاچاق کوي؟ دا کسان چې نیول شوي دي تر اوسه پورې، آیا دوی نوي قاچاق کولو ته مخه کړې او کنه؟ دوی پخوانی فنی کسان دي چې له مودو راهیسې قاچاق کوي. کوم کسان تاسو نیولې دي تر اوسه پورې؟ څه ثابته شوی په دې برخه کې؟
دا چې موږ سیړلې دي او پوښتنې مو کړې دي، دا نوې خلک دي، یعنې داسې خلک نه دي چې دوی دوامداره په دې موضوعاتو کې ښکېلي. په دې کې زنانه مسته او نارینه مسته، او داسې مجرمین تکراری نسته پکې چې دی جنې تیر شوی، ځکه چې مجرمین تکراری موږ سره ټول حق دی دلته.
روحانی صاحب، یو بل پوښتنه غدا چې ځینې کسان دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا ممنوع الخروج اعلان شوی دي، داسې کسان تر اوسه پورې څه موارد موجود دي چې دوی د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه غوښتي وي چې بهر ولاړ شي او ستاسو لخوا نیول شوي وي، داسې کومې قضیې تاسو لري په د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې؟
دا شیان موږ د کړي دي، بعضي خلک خبر نه وي، بس رقم اوسي دوی باید ولاړ نشي. موږ نیولې دي بیرته د سرانونې تعریف کړی ده، خو داسې زورواک خلک نه و، داسې مامورین د دولت و یا بعضې خلک مقروزین و. داسې خلک وشي د خپل د دغه نه شاید دوی ویل چې موږ خبر نه یو، بعضې خلک کشف لاندې سي و، خلک موږ معرف کړي دي سرانوالې ته، یعنی تقریبا 15 مورده په دا دوه میاشتو کې.
یو بل موضوع روحانی صاحب، هغه د جعلي پاسپورټونو موضوع ده چې ډېر ځله ویل کېږي چې ځینې کسان په جعلي پاسپورټونو سفر کوي. حتی دا هم ویل کېږي چې د بهرنیو هیوادونو اتباع دلته راځي، افغاني پاسپورټونه اخلي او د افغاني پاسپورټونو په طریق دوی بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د جعلي پاسپورټونو د نیونې په برخه کې ساسي فعالیتونه څه دي؟
موږ خو دلته پاسپورټونه اکثرا سیدلته په افغانستان کې دی، افغانی پاسپورت چې جوړیږي دا زموږ مامورین خپیزنی، یعنی جعلی پاسپورتونه هوایی د کابل هوایی ډګر نه استفاده کېدل ډیر مشکل ده، ځکه چې زموږ دغه افسران چې دي دغه وظایف اجرا کوي دوی جعلی پاسپورت پیژني او پیژندل کیږي. او نور د نورو هیوادو جعلی پاسپورتونه یا فوتو چینج جدا شیان هم اوس نه چلیږي، ځکه چې که دی جنه لار شی پو بل ملک تیزی آل تاقه پیدا کیگی سی دا جالی دا یا فوتو چین دا برتی مقتدی پورتی، یعنی تقریبا اوس قاچاق دی انسان یا دی جالی پاسپورتو لطریقه پو هوایی دگرو که لگزر مشکلاتی اضافه شوی دی و نیشی که ولی دیر.
روحانی صاحب ډیر ځل لیدل شوی چې حتی د نړۍ په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې چې د هوایي ډګرونو امنیت خوندي نه دی، مسافر مثلا په ډیر اطمینان سره پرواز نشي کولی، سفر ته نشي تللی، په بیلابیلو هیوادونو کې په هوایي ډګرونو کې تاسو د حملو شاهدان وئ، د تروریستي حملو. د افغانستان هوایي ډګر د مسافرینو لپاره په ځانګړي ډول د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څومره خوندي دی؟ یعنی مسافرین څنګه کولی شي چې په آرامه فضا کې سفر وکړي؟ په دې اړه ستاسو ډاډ دوی ته څه دی؟
زموږ نوم نه معلوم ده چې پولیس د تامین د امن نظم ماو د امنیت او مسؤلیت د خلکو د انسانانو سیار چیرې وظیفه یې د هغوی مسؤلیت لري. په دې برخه کې موږ خپل وظایف ښه توګه کوشش کوو چې اجرایي کړو، خپل د پرسونل روزنې باندې ډېر پام کوو، تجهیزات باندې پام کوو، په عین زمان کې په استحکامات باندې ډېر زیات زموږ تاکید زیات ده، او خپل امنګي خپل کشفي ادارات سره دننه او د باندې موږ دوامدار ساتو، او انشاءالله چې زموږ هیوادوال او بهرني ادبا اوسېدل ته تردد لري او رفتامات کې د هوایي ډګر د حامد کرزي نه انشاءالله چې دوی ډاډمن اوسي، موږ مطمئن د دوی امنیت او مسؤلیت مسؤلین یو.
په دې اړه ګواښونه هم نه دي شوي؟ مثلا چې ګواښونه شوي په دې برخه کې چې امنیتي ګواښونه سه موجود دي؟
موږ چې دلته راغلي یو کوم څه ګواښ دې خو ته متوجه نه ده، خو دلته هر څوک چې هر انسان یا هر جای یا هر څوک خصوصا په افغانستان کې په خپل موقف سره تهدید لاندې ده، باید خپل تدابیر ولري.
خغل روحانی، د اداري فساد په اړه ویل کیږي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ځینې کارکونکي په فساد اخته دي، په فساد کې ښکېل دي، تر کومه تاسو دا منئ چې رښتیا هم کارکونکي په فساد کې ښکېل دي؟ او په دې برخه کې تر اوسه پرې تاسو پلټنې څېړنې څخي داسې څوک مو په دې تور نیولی دي چې په فساد کې ښکېل وي؟
موږ پولیسو بار علاوه د دې سی په اداره کې مسول یو، پولیس هم یو، تر څو چې موږ شواهد مدارک دغه شیان په یو قضیه کې یا په یو شی کې ونه قطع نشو کولای چې یو څوک متهم کو په دې موضوع باندې سي. خدای نه خاصه دوی په فساد باندې اخته دي. خو بدبختانه دغه موضوع اوس په افغانستان کې اوس رواج شوی ده، سي فساد اداري د افغانستان په اداراتو کې وجود لري. خو فکر کوم چې په د حامد کرزي په هوایي ډګر کې چون چې د دولت ټول شوا فوکس توجه دی خو ته زیات ده، یعنی کوشش دومره څوک نشي کولی چې فساد اداري ماستر شي. داسې پیښه تر اوسه د ما په وخت کې نه ده پیدا شوی.
روحانی صاحب، ته حامد کرزي په نړیواله وایي ډګر کې یوازې په سرحدي پولیسو لخوا څارنه کیږي او کنه نور امنیتي ارګانونه هم شته چې د هوایي ډګر د امنیت یا په نورو بیلابیلو برخو کې چې په امنیتي موضوعات پورې مربوط دي په ګډه سره کار کوي؟
په دې مورد کې خو زبرش امنیتي ملي هم ستاسو کار کوي، مواد مخدر او یو بخش علی دلته مصرف دی پیوند پولیسو بخشونه دي چې کاش د استخبارات د مثلا قاچاق د امنیت فضایی د ټول باندې کار کوي. د مسایل باندې تقریبا شپږ واته ورګان دي چې علی دانه د دوی خپل پروژې لري او باندې کار کوي.
یو ورخته پښتنه غدا چې خغل روحانی ستاسو د کارونو په وړاندې لوی پرتیستونځي څه دي او د دوی د هواري لپاره ستاسو پلانونه او پروګرامونه څه دي؟
زموږ دغه کار سی مات سپارل شوی ده، ډیر مهم کارم ده، ټول د دنیا خلک او خصوصا د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره ډیر زیات مهم ځای ده. زه کوشش کوم چې په هغه ارزیابي سیمو کړی هغه په ډیر نږدې وخت کې عملی جنبه پیدا کی، او امیدوار یم چې په دې مورد کې مې د کورنۍ چارو محترم وزیر صاحب او د افغانستان ولسمشر په دې مورد کې موږ سپورټ کی، تر څو چې موږ وکولای شو چې د افغانستان د جوړې دا هغه د مبدا نقطه هوایی ډګر د کابل هوایی ډګر شي، او موږ وکولای شو چې هغه ستونزې او نواقص چې په تیرو شپږو ولسو کلو کې وو ډیر پلان وخت کې دا حل کو.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو اوریدل چې خاغلی روحانی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د دغه وای ډګر د کارکونکو کیلټیا په اداري فساد کې رات کړه، او دغه شندوی ویل چې د هوایی ډګر فضا د مسافرینو د پروازونو او سفرونو لپاره خوندې ده. ځینې ستونزې هم دوی یادونه وکړي چې په وړاندې پروګرامونه او پلانونه لري، او په دې برخه کې د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. دا چې تر کومه دغه ستونزې چې دوی یاد کړي دي چې د څو کلونو پرتی ستونزې دي، په لنډ وخت کې به هوارې شي او کنه، دا به وخت راته ووایي. د خبرونې وخت هم دومره و، تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خبر رسول لرئ.
جنگ کلا قتل وی جنگ متلفات غو